سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجري د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو نن د زمري څلورشتمه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په دې ورس کابل ونیوه او جمهوري نظام یې چې د 2001 کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي یرغل په مرسته د دوی د تېرې ځل واکمنۍ پر ځای واک ته رسېدلی و وپرځاوه. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هېوادونو سره راشه درشه لري خو هیڅ دولت په دې دوو کلونو کې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وږو وړو خلکو شمېر له 9 میلیونه واوښت. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د دینی عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور پر بنسټ دا پلاوی طالب لوري سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی او د اګست تر 18مې به هلته وي. د پلاوی مشر مولانا محمد طیب قریشي مشال راډیو ته وویل د پلاوی د سفر موخه د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ نندریو ته د پای د ټکی خودل دي. کابل ته د پاکستانی دینی عالمانو سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو پر افغان طالبانو نیوکه کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان ته په افغانستان کې خوندي ځایونه ورکړي دي. د پاکستانی چارواکو په تازه څرګندونو کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر پرون ویلي پاکستانی طالبان دې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاروي. طالبانو بیا د پاکستانی چارواکو دغه ادعاوې رد کړې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې وویل طالبانو پر افغانستان د واکمنېدو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي، خو د دې دوه کاله وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوي دي، بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړې دي چې وخت په ډېر ښه وضعیت کې وي. سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حملو، د هغو د غیر قانوني نیونو، د ښځینه خبریالانو پر کال د کار د محدودیت او د نورو موارد د یادونه کړې ده. نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار دوام ورکړي څو د افغانستان د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او پرېږدي چې افغانستان یو ځل بیا د رسنیو له ازادۍ سره یوځای ډیموکراتیکې تګلارې ته برابر شي. د طالبانو حکومت روسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. ملګری ملتونه تاییدوي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل راهیسې نږدې 9500 ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لی کمیشنر نن تایید کړه چې د قربانیانو په منځ کې لږ تر لږه 550 ماشومان دي. د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوي دغه ارقام رښتینی دي او ښایي چې د قربانیانو شمیر تر دې لوړ وي او ډېر کله د اوکراین په ځینو سیمو کې د سخت جګړې له امله د تلفاتو شمیر پر وخت نه خپرېږي. ملګري ملتونه وایي د تېر کال په فبروري میاشت کې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې په اوکراین کې شاوخوا 10000 کسان ټپیان شوي دي چې له زرو ډېرې ماشومان دي. او د روسیې په دغستان جمهوریت کې د ټولو په ټان کې د چاودنې له امله د مړو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. دا چاودنې تېر شپه د ګیس په 14مه شوي ده او د دغستان د چارواکو په وینا تر اتیا ډېر کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغستان مشر نن د دې ورځې په مناسبت ملي ماتم اعلان کړی و. څېړونکي وایي اورلګیدنه لومړی د موټرو د ترمیم په یو پلورنځي کې پایل او بیا د تېلو ټانک ته خبره شوه. د پیښې په اړه نورې څېړنې روانې دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. نن د زمري څلورویشتمه د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کلن ورځ، خو هغه افغانانو چې دغه ورځ په افغانستان کې تجربه کړې ده وایي
کاکالو می راتره ډیر په ورختای سترګو یې لوخ کړه کې راتو انسی طالبان نن تر پخ بابر پر رسیدلې دي.
همدارنګه د بهم وورو چې پتیرو دوه کلونو کې طالبان افغانان جونې لسته کور راګرځولې د افغانان جونو ژوند تکته نه کوو.
پلار می پاول وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس وایم، خو د وخت په تیریدلو سره ما پلار راضی کو چې زه درس وایم او خپل هیله ته ورسیږم. اوس بیا لکه پخا همغه ستونزې ډېرې شوي. دا دوه کاله کېږي چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نه ځو.
هم درنګه دا به هم سره ووري چې طالب چارواکو نن پیوناسته کې پر خپل زینو مشرانو اعتراض کړی دی چې که دوی چرته اصلاحات رامنځته نه کړي د ملت او حکومت ترمنځ به واټن نور هم ډیر شي. د دې ترڅنګ دا به هم سره ووري چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ژغورنې سازمان ویلي دي چې په دغې تیرو دوو کلونو کې څه باندې اته دیرش اشاریه یو میلیون ماشومان اړ شوي دي چې سخت کارونه وکړي. دا چې د دې ماشومانو ژوند اوس مهال څنګه دی په دې هم درسره راپور لرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د طالبانو د اوسني رژیم د بیا واکمنیدو په دویمه کلیزه کې یو شمېر چارواکي له ملت سره د واټن د ډېرېدو او د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په هغه مراسم کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې د اګست 15 نیټې په ویاړ جوړ شوی و، د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور ویل که د اوسني حکومت چارواکي د افغانانو په اړه فکر ونه کړي د مخکنیو هغو له برخلیک سره به مخامخ شي. تفصیل به راپور کړي.
خکاری چې طالب چارواکی د دوی له اوسنۍ ادارې سره د افغانانو واټن ته متوجه شوې دي، ځکه چې چارواکی په پرله پسې ډول د دې وضعیت د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په هغو مراسمو کې چې په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو په مناسبت جوړ شوي و، پکې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور له خپلو پلویانو وغوښتل چې له ملت سره ښه چلند وکړي. هغه خبرداری ورکړ که چارواکي د خلکو غوښتنو ته پام ونه کړي د مخکنی حکومت د چارواکو له برخلیک سره به مخ شي.
او که د خپل عزت غم را سره او د خپل وزارت غم را سره او د خپل محافظونو غم را سره او د خپل عکسونو غم را سره او بیا به دغه شهاد دې موږ یې لکه اوس ډېرې کړې ډېرې کړې بلمنځونه یې جوړ کړه غصبونه یې وکړه هر څه یې وکړل افغانستان ترې پاتې شو.
د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز، ټولې حکومتي چارې یوازې ملایانو ته سپارل، د بشری حقوقو پراخه نقص، زپیدل اقتصاد، د افغانانو په ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو محدودیت او یو شمیر نور کارونه د دې لامل شوي چې افغانانو د طالبانو له اوسني رژیم سره پراخه واټن اخیستی او یا هم مجبور شوي چې وطن پرېږدي. کله دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي افغانانو غواړي چې بیا خپل وطن ته ستان شي. هغه چې نن یې د طالبانو د بیا واکمنېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، دا هم وویل چې له خپلو مخالفینو سره خبرو ته چمتو دي.
خپل وطن ته راشئ، دا زموږ د ټولو وطن دی. په ورورۍ کې به سره ژوند وکړو. مال جایداد هر څه مو خپل دي. یو شمېر کسان که د ځینو مسایلو په اړه د نظر اختلاف لري، په ورورۍ کې به یې له موږ سره مطرح کړي. د اسلامي امارت چارواکي دا استعداد لري چې ستاسې اصلاحي نیوکې واوري.
که داسې مهال دا غوښتنه کوي چې افغانستان ته ورستیو کې یو شمېر ورغلي پخواني چارواکي او سیاستوال د دوی له قوله د طالبانو د اوسني رژیم د ناسمو سیاستونو له امله بیرته له هېواده وتلي دي. تر خوا یې د طالبانو د حکومت مخالفین نیوکه کوي چې طالبان په خبرو باور نه لري او نه غواړي چې له اوسني کړکېچ د افغانستان د ویستو لپاره بین الافغاني او ملي ډیالوګ پیل کړي. هغه نیوکه چې نړیواله ټولنه یې هم د طالبانو په اوسني رژیم کوي او ترې غواړي چې د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو سره اوسني کړکېچ ته حل لار پیدا کړي. خود طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی چې واک ته یې د طالبانو د بیا ځلي رسېدو د دویمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل، د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د اوسني نظام پر ضد له هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي.
نور به ځای تکلیف باید څوک ونه کړي. نور د افغانستان ولس متحد ده، قوي حکومت لري، نظام لري، باید تعاون ورسره وشي. اختلافات په خپل ځای، ملاحظات په خپل ځای، ولې هیڅ اته دا حق نه ده حاصل چې په افغانستان کې وسلوال مخالفت ته لمن ووهي، ګډوډۍ ته لمن ووهي.
داګست 15 چې واقع د طالبانو د بیا رسېدو له دویمې کلیزې سره برابر ده، په مناسبت یې د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې رخصتي اعلان کړي او په ټول افغانستان کې دا ورځ ون مانځله. خو د تیر کال په څېر پوځي پریډ ونه کړ. تر خوا یې په کابل کې جوړې شوې غونډې ته هم محدود شمېر لوړ پوړي چارواکي راغلي وو. د طالبانو اوسنی حکومت داسې مهال د اګست له 15 د ویاړ د ورځې په نوم یادونه کوي چې یو شمېر نور افغانان بیا دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي، هغه نېټه چې د دوی له قوله د دوی ټول ارزښتونه او لاسته راوړنې واخیستې.
راپور کې مو واوریدل چې نن د اگست 15مه هغه ورځ چې یو شمېر افغانان د افغانستان د تاریخ لپاره تور ورځ خو طالبان بیا د خپلې بریا د ورځې په توګه باندې لمانځي. دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د طالبانو اوسنی حکومت کابل ته راداخل شو، تیر جمهوري نظام ړنګ کړ او خپل حکومت جوړ کړ. د سقوط دا کیسه چې د اگست په ملنیم روزه پیل او په 15مه تر کابل راورسېدله، خای د پلازمینې د اوسیدونکو لپاره چې فکر کاوه هر څه به دومره ژر بدل نشي، دا ناڅاپي او هیبوونکی بدلون و. په دې راپور کې د هغو کسانو سره خبرې شوې دي چې د کابل د سقوط پر ورځ په کابل کې و.
کالو می راتلا ډیر په ورختای سترګو لوخ کې ډکه ویراتول سي طالبان ان تر پخ بابر پر رسیدل دي.
25 کلنه میرمن اندلچ په کابل کې ژوند کوي وای. دوه کل وړاندې دی اگست 15مه هغه مهال چې طالبان د کابل تر دروازو ورسیدل، په ټول خار ویره او ډار حاکم وو. د ټولو خلکو په خوله امدا پښتنه و چې څه بکیږي، خو دې په خبره د جمهوریت نظام هیڅ چارواکی نه و چې خلکو ته دیوالې او دا چې پیهیږي جواب وای. میرمن اندر وای چې په 2 ساعتونو کې د ټول خار بڼه بدله شوه. د تیر جمهوری نظام سرتیری لسترګو پناه او په ځای طالبان راڅرګند شول.
کالو می راتلا ډیر په ورختای سترګو لوخ کې ډکه ویراتول سي طالبان ان تر پخ بابر پر رسیدل دي. یعنی ډیر ورختا زه خپل ورختا سم د کوم زیاتره د کورونی غړي دی باندې وو. خور می په مکتب کې و د لغو رسنه څوک تر کور را رسیږي، انټرنیټ شبکیم کار نه کول، ډیر استرس او ډیر ورختا او ټول په کور کې ډیر وحشتناک ورځ.
د تیر جمهوریت حکومت د رسمي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې نظام داسې سقوط وکړ چې ډیری مسولین پر خبر هم نه وو. ان دوی په خپل دفترونو کې په کار بوخت وو، خو بیرون هرڅه بدل شوی وو. د پخواني نظام یو تن لوړ پوړی چارواکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي ورته ویل چې کله له دفتر څخه راووتل نور نو د وزیر موین او رئیس توپیر نه کېده. ټول په دې هڅه کې و چې ځان ژر کور ته ورسوي.
ټیکسی نه پیدا کېده، کیو موټر به پیدا شولو سلو نه پر به منډې شو هلې چې ماته دیزی پورې ورسوه. ځکه چې یو وحشتناک ورځ وه او یو دم ټول طالبان راښکاره شول. هغه پخوانی حکومت چې د هغې عسکر ورک شول، د هرې مور له سترګو اوښکې به یې دي چې زما زوی به چېرته وي، هغه به ماته ژوندی راځي او که نه به راځي. چې د تر اوسه پورې یو موږ په کړاوونو کې یو، په دردونو کې یو، په تکلیفونو کې یو.
افغان لیکواله اوګۍ امیل وایي په داسې حال کې چې خلکو د ځان لپاره له طالبانو څخه د پناه کېدلو ځایونه لټول. خبر خپور شو چې کابل هوایی ډګر څخه تیارې کسان بهر ملکونو ته انتقالوي.
سوان سو یو رقم دی پای پیاده روانو میدان هوایی ته پیس کړه به چا یې مشي تیارې چې پورته کیږي څومره کسان بیرته وبېږي کینه. فقط یل چې دا و چې طالبان د جنگ په دوران کې مليدل فقط واشت واجه تکول و همدا و او د دې دوران کې هغه بیره چې د دې کې بوجود کې
د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنۍ فکر دومره ژر او داسې اسانه په خپل طالبانو هم چې کلونه کلونه جګړه کړې وه نه وکړي. د طالبانو د حکومت تخنیکی او مسلکي زده کړو د ریاست ارشاد مشاور روح الله هوتک په دې هکله ازادي راډیو ته وویل
د ازادۍ او راز منزل کیږي. تاسو ته معلومه ده چې د دوو کلونو په ترڅ کې مذاکراتو هر څه بدل کړل. هغه مهال هیڅ یو د امارت غړي دا تصور نه کاوه چې تیره اداره به دومره ژر نسکوریږي. د ناټو د وتو وروسته حتی یو ساعت یې هم رژیم پایښت ونه کړ.
د طالبانو د بیا واکمنۍ ورځ چې د 2020 کال د اګست 15مه نیټه ده، د دوی لخوا عمومي رخصتي داسې مهال اعلان شوې چې د افغانانو نورې د رخصتۍ مناسبتي ورځې پرته له اخترونو څخه حاکم نظام رسمي ورځ اعلان کړي. دا ورځ طالبان د بریا او ګڼ شمېر افغانان چې د طالبانو په بیا واکمنۍ سره ازادي سلب او د دوی په وینا د افغانستان بنسټونه پکې ونړېدل توره ورځ بولي.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یوسف د چلډرن وایي د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د سرویشو ماشومانو له ډلې 8.4 سلنه د بې وسلۍ له امله د سختو کارونو کول تړ شوي. تفصیل په راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وایي په تیرو 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، د سروې شویو ماشومانو له ډلې 8.4% یې سختو کارونو ته اړ شوي دي. د سازمان نن د اګست په 15مه د طالبانو د واکمنۍ د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هممهاله ویلي دي چې د بېوزلۍ له امله دا ماشومان مجبور شوي چې د ځان او خپلو کورنیو د مالي ملاتړ لپاره سخت کارونه وکړي. یاد سازمان هم داشن ویلی چې دا ماشومان د کار په محل سختو حالتونو سره مخ کیږي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په راپور کې د هغې کاریګری ماشوم یادونه هم شوې ده چې په یو سرحدي بندر کې د توکو د لیک په محل موټر ووهله او مړه شوه. په راپور کې د 6.1% سروې شوي او ماشومانو له قوله ویل شوي چې د تیر کال په پرتله کم خواړه ورته رسیږي. په ورته وخت کې ځینې هغه ماشومان چې په کم عمر کې سختو کارونو ته مخه کړې وای د بېوزلۍ له امله اړ شوي چې ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ راپیدا کړي. 15 کلن نقیب الله چې په کابل کې کباړ راټولوي وایي په پلار یې د کوټې چت رالوېدلی او کار نشي کولی ځکه دی او نور واړه ورونه یې کار کولو ته مجبور شوي.
5 شپېته 1 نوغه نسل کور دا ګاز راډکوډو بیا خپل خوراک ته ډوډۍ وچه ډوډۍ خورو.
د محمد خان په نوم یو بل ماشوم چې بوټونه رنګوي وایي پلار یې له یو کال راهیسې ناروغ دی او کورنۍ ته د ډوډۍ راوړلو مسؤلیت ده ته چې و کلن دی او یو بل ورور ته یې ورپاتې دی.
دوه کاله کېږي چې بوټونه رنګوم. د پلار مې کولمې سوري شوي او روغتون کې دی. یو بل ورور مې دی، هغه په بل ځای کې کار کوي.
خو د ماشومانو د حقونو یو فعال وزیر خان وایي که ماشومان د لوبو او زده کړو په عمر کې سختو کارونو ته مخه کړي له زده کړو پاتې کېږي او په راتلونکي کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. نوموړی وایي
په راتلونکي کې که چیرې دوی دغه ډول کارونه ترسره کړي دوی به فزیکي، ذهني او دې ترڅنګ له ډېر ستونزو سره مخامخ شي، هم بل تعلیم څخه پاتې وي او د دې ترڅنګ له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره به مخامخ وي. که چیرې دوی تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، بیا په اسانۍ سره له ستونزو مشکلاتو سره وتلی شي.
وزیر خان د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه غواړي چې دې ماشومانو ته پام وکړي او له دې ناوړه وضعیت څخه د ژغورلو لپاره یې لاس پکار شي. د ماشومانو د ساتنې سازمان داسې مهال په افغانستان کې د هغو ماشومانو په اړه چې د بېوزلۍ له امله سختو کارونو ته مجبوریږي راپور خپروي چې تر دې مخکې هم ګڼو نړیوالو سازمانونو د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا 3.2 میلیونه افغان ماشومان دا مهال خوارځواکي دي. تازه نن د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند هم پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دي چې د طالبانو د واکمنۍ د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره یو ژور بشري ناورین په افغانستان کې دوام لري. نوموړي په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د میلیونونو ښځو او ماشومانو د ملاتړ لپاره دې په کافي اندازه او اوږدمهاله مرستې وکړي.
د جرمنی خیریه ټولنو د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تېرو 2 کلونو کې د افغانستان بشري وضعیت تیاره ښودلی دی. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د لوږې د له منځه وړلو د نړیوالې ادارې مشرې الکا ګوټشالک د جرمنی له ARD ټلویزیون سره په مرکه کې د طالبانو له واکمنۍ 2 کاله وروسته د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی دی. د جرمنی د خبری آژانس DPA د راپور له مخې میرمن ګوټشالک د افغانستان وضعیت ډیر کړکېچن ښودلی او ویلي دي چې دا حالت هر ورځ د دې هیواد په لارو کوڅو کې لیدلی شي. نوموړی وایي سره له دې چې په افغانستان کې اوس جګړه نشته، خو 10 میلیون وګړي د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او 9 میلیون افغانان د نړیوالو پر بشري مرستو متکي دي. طالبانو د 1400 هجري لمریز کال د زمري یا اسد په 1400 حتی هغه مهال چې ټول امریکایي ځواکونه لا نه ووتلي پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. دوی په لومړي سر کې له خلکو سره ژمنه کړې وه چې هیواد به په اعتدال سره اداره کوي، خو ورو ورو یې پر خلکو مخصوصا پر ښځو د سختو بندیزونو عملي کولو ته مخه کړه. د DPA راپور زیاتوي چې د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت اوس مهال له یو خطرناک حالت سره مخامخ دی. میرمن ګوټشالک وایي د 2022 کال په پای کې په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز نوې ستونزې وزېږولې. د لوږې د له منځه وړو د ادارې مشره وایي که څه هم په افغانستان کې د دې مؤسسې په سلو کې 40 کارکوونکي ښځې دي، خو د هغې په وینا دوی مجبور دي چې د هرې ښځې د استخدام په برخه کې له طالبانو سره جلا خبرې وکړي. نوموړی همدارز وایي په هر ولسوالۍ یا ولایت کې د رغنیزو پروژو د عملي کولو په اړه باید دوی د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې په افغانستان کې د یوې بلې جرمنۍ خیریه ټولنې مشر هم ورته خبرې کړې دي. په کابل کې د جرمني د کاریتاس انټرنیشنل مرستندوی مؤسسې مشر ستيفان ریکر له ډویچلند فونک رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې دوه ښځې لا هم د دې دفتر لپاره کار کوي، خو اجازه نه دا ورکړل شوی چې دفتر ته ولاړ شي، بلکې باید لخپلو کورونو څخه کار وکړي. ریکر وایي چې د کابل په واټونو کې د سوالګرو شمیر په واضح ډول زیات شوی، وضعیت نا امیدونکی دی او ډیری خلک اوس هم غواړي چې له هیواده ووځي. ښاغلی ریکر وایي کاریټاس انټرنیشنل د طالبانو له چارواکو سره کاري اړیکې ځکه لري چې دوی د ویزو، د کار د جواز او یو لړ نورو چارو لپاره دې اړیکو ته اړتیا لري. خدای زیاتوي چې دا اړیکې سیاسي نه دي. نوموړی په عین حال کې یادونه کوي چې د خپل کار ته هیله مند دی، ځکه د امنیت له ښه کېدو سره په لارو کوڅو کې د جنایاتو کچه راټیټه شوې ده. د کاریټاس انټرنیشنل د کابل د دفتر مشر د افغان میرمنو حوصله هم ستایلې ده.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یوه پایله د افغانانو د کډوالۍ زیاتوالی دی. د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیون افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په خپل خواخه او یا ناخواخه کډوالۍ او پناه غوښتنه د ډیرو وختونو راهیسې د افغانانو په ژوند پورې تړلې دي. څنګه چې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د خپلو اتباعو د کډوالۍ د سترې څپې شاهد دی. له سوریې او اوکراین وروسته افغان کډوال په نړۍ کې دریم لوی بېځایه شوی نفوس لري. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیون افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دوی کې 10% ایران، 13% پاکستان او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR د راپور له مخې اوس مهال په 103 هیوادونو کې 8.2 میلیون افغانان د کډوالو په توګه ژوند کوي، چې د دغه سازمان په وینا دا په نړۍ او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د 10 لسیزو په تاریخ کې تر ټولو لوی او اوږد بحران دی. UNHCR زیاته کړه په دغو کې 70% ماشومان او ښځې دي چې مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې 4 لسیزې جګړې، طبیعي پیښې، د خوراکي توکو نخوندیتوب او په 2021 کال کې سیاسي بدلونونه د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې له مهمو لاملونو څخه دي. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمیر مستحق افغانان امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته کډوال شول، خو ځینې لکه د فرشتې په څېر اوس هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیک ژوند لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرت در پاکستان یعنی از دست دادن
پاکستان ته کډوالي په دې معنا ده چې ټول هغه څه چې په ډیرو هیلو جوړ کړي له لاسه ورکړي. زه دې تاړه شوم چې د خپل کور ټول وسایل چې په ډیر زحمت مې جوړ کړي و خرڅ کړم. پاکستان ته راغلو چې برخلیک معلوم شي. اوس دلته د ویزې ستونزه لرو. که بیا ویزې ته اپلای وکړم 50% امکان لري چې ترلاسه یې کړو. که پیسې هم ورکړو ویزا نه شو اخیستلی. د کور کرایه او خوراکي توکي ډیر ګران دي.
خانه بسیار قیمت است، مواد خوراکه بسیار قیمت است.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د ملګرو ملتونو او د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د طالبانو د مشر لخوا د عمومي افیل اعلان سره سره د پخواني جمهوري نظام یو شمیر کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې بندیان او شکنجه شوي، لادرکه او یا هم وژل شوي دي، چې له همدې امله ډیری ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته پناه وړې ده. یو له دغو څخه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتی که بود نتونستیم اونجا زندگی
د ځینو ستونزو له امله ونه توانیدو چې هلته ژوند وکړو. 40 کاله مې خدمت وکړ، د دې لپاره چې غل نه وم. په ډیرو سختیو مې ځان ایران ته ورسوه. شپږ اولاده لرم. د ورځې 2 لک تومنه په سختۍ ګټم. پرته له انساني امکاناتو دلته ژوند کوم.
هیڅ امکانات انساني برای زندگی او ګپا نه داریم.
د بیوزلۍ او بیکاری زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو یوه بله پایله ده. دې ستونزو هم یو شمېر افغانان دې ته اړ کړي چې د قاچاق پر وړاندې ستونزې او خطرونه ومني او خوندي هیواد ته ولاړ شي. صادق چې په کابل کې په یو خصوصي شرکت کې کار کوي وایي چې له دندې له لاسه ورکولو وروسته له خپلې مېرمنې او دریو ماشومانو سره له افغانستانه وتلی دی.
جمهوریت سقوط کرد تقریبا سه ماه بعدش مجبور شدم که از وطن
شاوخوا درې میاشتې وروسته له سقوطه دې ته اړ شوم چې هیواد پرېږدم. له قاچاقي لارو ایران ته راغلم، ډېرې ستونزې مې ولیدې. په دې سړه هوا کې درې واړه ماشومان مې هم راسره وو. څو میاشتې په لاره کې وم، له یو ځای څخه بل ځای ته تلم. اوس له یولس کلن زوی سره مې المان کې یم. نوره کورنۍ مې ترکیه کې ده، ومې نشو کولی هغوی له ځان سره راولم. زه هم بې برخلیکه یم، قبولي مې هم معلومه نه ده.
خوایه هغه کسان چې په دې دوو کلونو کې د خپل مقصد هیوادونو ته رسیدلی دي ښه ژوند لري. د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی چې له دوو کلونو راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته د خپل د کډوالۍ ژوند په اړه کیسه کوي.
قرار شد ما برویم از افغانستان، تمام مسیر پولیسو
کله مو چې وختل افغانستان وزول پولیسو څخه تر هوایي ډګره ټوله لاره مې د وطن هوا بیوله. څو بوی زما په سینه کې پاتې شي او اوس دلته هم باید خپل سفر پیل کړم. زه په نړیوالو اړیکو روابط بین الملل کې مستر لرم، خو هیڅ مې په درد نه خوري. د کډوالۍ ستونزو ډېر ستړي کړی
صف شروع کړم و حالا مشورهای مهاجرت به خودی خود مرا بسیار خسته ساخته.
خود ایران او پاکستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې میشته افغانان وخت پر وخت ازادي راډیو ته د اسنادو د نشتوالي، د پولیسو د ځورونې، زندانی کېدو، بیکاری او جبري شړلو په اړه شکایتونه کوي. خو د حقوقي چارو کارپوه نجله راحل ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه مکلف دي چې د هغو کډوالو ملاتړ وکړي چې په دریو هیوادونو کې ژوند کوي.
یک تعداد رفتن به کشورهای سه درخواست خود دادن به سازمان ملل که فعلاً یا درها
ځینې کسانو چې دریم هیواد ته ولاړل ځانونه یې په ملګرو ملتونو کې راجستر کړل او انتظار باسي. دا د ملګرو ملتونو سل سلنه مکلفیت دی چې دا کارونه وڅېړي. هغوی د خپل په حال نه پرېږدي. د هغوی اساسي حقونه د اوبو، نفقه او سرپناه د تامین کړي. کله چې یو کس مقصد هیواد ته رسیږي له ټولو حقونو برخمن وي، د رای ورکولو له حق پرته.
امی خود پناهنده هم برخوردار می بشه جز بعض موارد، مثلا رای دادن.
خو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په یو شمېر راپورونو کې ادا کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری د دوی ستونزو ته کمه پاملرنه کړې ده. د کډوالۍ او پناه اخیستو تر څنګ جګړې، وچکالۍ او نورې طبیعي پیښې هم په افغانستان کې دننه د بې ځایه کېدو لامل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمېر 3.2 میلیونه اعلان کړی و. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د کورني بې ځایه شویو کسانو شمېر شاوخوا 3 میلیونه اعلان کړی و. د تخار ولایت اوسیدونکو یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له امله له تخار څخه کابل ته کډه شوي او اوس د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې لخوا چمتو شوي لومړنیو اسانتیاو سره په سخته ژوند تېروي.
زمانی که ما از تخار آمدیم در میان
کله چې موږ له تخار څخه راغلو، د لوګیو او باروتو د جګړې اور څخه مو ځان وژغورو چې زموږ یو کیلومترۍ کې و. خپل کور او ځای مو له لاسه ورکړ. دا چې مو هلته په کرایي کور کې ژوند کاوه او دلته هم کرایي کور دی، نو دا مو لازمه و نه ګڼله چې بیرته لاړ شو.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ستونزو، بېوزلۍ، بېروزګارۍ او د خپلو اولادونو د زده کړو په خاطر د افغانستانه ووتل. یو شمېر یې وتوانېدل چې خپل د مقصد هیواد ته ورسیږي، خو ډېری یې لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیکه ژوند تېروي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. لیمه مننه لیدی چې ما ته مو وخت راکو. مخکې لیدی چې طالبان راشي په جمهوریت کې ما ډېر مشکلات ولیدل. پلار مې په اول وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس ووایم، خو د وخت په تېرېدلو سره ما پلار راضي کړو چې زه درس ووایم او خپلو هیلو ته ورسیږم. اوس بیا لکه پخوا هماغه ستونزې ډېرې شوي. دا دوه کاله کېږي چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نه ځو او زموږ سرنوشت اصلا معلوم نه دی. له دې چې ډېره په کور کې ناسته وم، د ډېرې جګرخونې او فکر کولو له لاسه افسردګي ستونزه راته پیدا شوې وه. اوس مې ځان په خیاطي مرادوزي باندې مصروف کړی دی، ځکه زما پلار یوازې دی. غټ رور هم نه لرم، اوه خویندې یو او د کور غټه هم زه یم. نو مجبوره یم چې کار وکړم، ځکه طالبانو ټول دروازې په موږ بندې کړې دي او زموږ هیلې خاورې شوې او زه مجبوره یم چې ټول ورځ خیاطي، خامک دوزی یا موره دوزی وکم، خو بیا هم هیله لرم چې هر څه سم شي او زما ور د اسلامي عمارت ټولو کارکوونکي واوري، مکتبونو دروازې خلاصې شي او هر څه لکه پخوا شي. مننه. سلام علیکم نرگس، مننه چې وخت مو راکړ. زه د ښوونځي نهم ټولګي زده کوونکی یم چې طالبان اغل او زموږ د ښوونځي دروازې یې بندې کړې او دا دوه کاله کېږي چې په کور کې ناسته یم، له درسونه او هر شي پس پاتې یو، موږ هیڅ هیلې نه لرو. نور هر څه خاورې شول. د مکتبونو د بندولو سره زه مجبوره شوم چې خیاطي شروع کړم او د خلکو کالي وګنډم او د خپل او فامیل ستونزې حل کړم. ما ډېرې هیلې درلودلې، اول دا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي کې درس ووایم، مګم زه فکر کوم هغه یو خوب و، اوس فقط خیاطي کوم. هیله لرم چې هر څه سم شي، د خو زما خوب په واقعیت بدل شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمېره ده 00420211 24.
دا پروگرام دویم نیمای ته راورسیدو. په دې برخه در ته تاندې څنګه پروگرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. نن د اسبری څلورویشتمه د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په همدې ورځ کابل ونیو او جمهوري نظام چې د 2001 کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي رغل په مرسته د تیر ځل واکمنۍ پر ځای واک ته رسېدلي وپرځو. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هېوادونو سره راشه درشه لري، خو دولتي هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لاپسې کړکېچن شوي دي او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وګړو اړو خلکو شمیر 9 میلیونه څخه اوښتی دی. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د دینی عالمانو پلاوی کابل ته تللی دی. دا ساتری ډیو د مشال څنګه د راپور پر بنسټ د پلاوی طالب لورو سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی او د اګست 13 به هلته وي. د پلاوی مشر مولانا محمد سیب قریشی مشال راډیو ته ویل د پلاوی د سفر هدف د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ ناندریو ته د پای ټکی ښودل دي. کابل ته د پاکستاني دینی عالمانو سفر په تسهیل کې دی چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو پر افغان طالبانو نیوکه کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان دی په افغانستان کې خوندي ځایونه ورکړي دي. طالبانو بیا د پاکستاني چارواکو دغه تعویرت کړی دی. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټه وای پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې ویل طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي، خو دا په تېرو دوه کلونو کې نه یوازې نه ملاتړ یې نه ده کړی، بلکې اړ کړی دی چې شاته تګ وکړي. ملګري ملتونه تاییدوي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې نږدې 9500 ملکیان وژل شوي دي. بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنر نن تایید کړ چې د قربانیانو په منځ کې 1550 ماشومان دي. د ملګرو ملتونو له خوا وړاندې شوی رقم رسمي دی او ښایي چې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچی ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغه چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ نه جوړ
شوی ده زندان. هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه به ډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړل د خپل امغه هلک کورنۍ سره وغږیده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواک او په خپل طریقه ژوند وکړي، خو دا کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. دا بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپل کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي، همیشه همداسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور اجل دی ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پېښ شوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې، دا کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
کله چې زوراونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاری کې شي بمګونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بلان زماده کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ته کې سره مخه پامغه انجن دې دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقاتو کې بس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې ادامه ورک.
فرزانه د خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپله راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشي کولی نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کړئ، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګم دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګم تاسو هغه نفرونه سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخونه سي جلاونه سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، لا نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هر خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، کاغه ډیر توند کېده شله مور سره ای وکړی لا خور سره کېده شی یو داس شاه سره ای وکړی چې هغه تر ډیر پر ګرانی او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا سنا چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام وي او بیا د نور خبره د کورنۍ لواسم وتلی وي خبره مخکې لمخکې خراب کړي.
ارواپو استاد ذوالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویشې شوي دي. که نه یعنې دوی یو ته نشي ویلی یو پیښه ته نشوې ده مشکل منځته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لار ورته وښيي بیا مشکل ورسره منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترک وي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوښنه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اخص کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دي راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي. په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزسره وخي.
د استاد ذوالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنه کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرت یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړیری او ډیرو غلط کورونو پورې مربوط دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه یا مثلا الګ د کوره پارېر کېدل یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده یوازې ځینې شیان باید مات شي له منځه لاړ شي. معنا یې دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپل لورګانو او د خپل زمونو سره خپل اړیکې داسې تنظیم کو داسې ترتیب کو چې غوړی ته خنيز دي ملګری وو ست څو خپل خبرې مونږ وشي کولای مور په خپل حاکمیت غوړی پلان حاکمیت غوړی دا حاکمیت معنی دا کیږي چې رابطه د تولی ده کته پورته وړه دوی نشي کولای په خپل خبرې ورسېږي که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطه څنګه په څنګه شي پلان راشي د زوی څنګه خپل کینی یا مور راشي د لور څنګه خپل کینی بیا دا خبرې لته دا فضا مسله کیږي چې څوک شي کولای خبرې وکړي
یو ناروغي هغه وخت د بیکې د لای شي چې تشخیص شي ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکاره شي که په ژوند کې لستونز سره مخ وای خداده چې لچا سره یې شریک کړی او مشوره ترې وغواړي یو ستونزې چې تاسو ډیره غټه ګڼئ ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مداسې اسانه لار دروخی چې تاسو په سوچ کې هم ناراضي یا بخپل مرسته در سره وکړي او لغه مبه مخلص کړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدل شي د ماقام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ لطاف سره
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوست زده کوونکو خبرې اورو ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو
د سارا د پلارم د سلیم دلته منګه زده کړه کوم لا خپل زده کړه کې مصروف یو اوس خو لږه اواره ښه شوې ده ایجمې کوم منګه لا غته راتلو منګه به خپل یو خدمه نه ده خو منګه خپل زده کړه لپاره راتلو
زما نوم وکیل خان ده زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته د زده کړو فرصت برابر کړی په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي نو دوی به ما کتل دلته ما فکر وکړو راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل چا سره کېناستی چا سره مشوره وکړه
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لړم والدین سره کیناسمه دوی سره می خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکو په ارتباط باندې د دوی د زده کړو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام وسیمه په دغه ساحه کې سیولری پرته سیمه دا کور په کور ما پیغام ورساو لمشران سره می مرکه وکړله او بل اخره دوی می ته وحسون خپل ماشومان باندې زده کړو کی تعلیم کی هم په جلکی وو کی هم پالکو کی نو لمړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه ولا سی ما کمپاین وکړ او بل اخره م والدین می تشویق کړ سی خپل ماشومان د خوانځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړو وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهر پایل کړ څومره وخت کیږي؟
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله نو سومیا سی دغه کمپاینو ونیو او بیا بل اخره مونږه د درس میتود شروع او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړو دوی په زده کړو باندې بوښول.
پاول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
پاول سر کې د ماشومان تعداد سیده لسګونه وو یعنی 500 نه واخه تر 100 پور یو نیم سلو پور یو همدې سورو پورو زیاتې د والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول نو ماشومان مو دې ته تشویقول والدین مو دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منې دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو په دې کې د ماشومان ته د سیده وس ورس پور زیاتې نور هم شاګردان زیات کافی او ډیر په مینه راځي د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي درس ته راځي او د لومړی ځل د سدوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیکو لوست او زده کړه بکې یعنی په ټوله کې د لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان می پواورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان به هتا پواورو منی لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم سي لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده سي بیا هم راضی کینی کله دیو دیوال سوري تکینی کله دیبل دیوال سوري تکینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي یا به انګلیسي سره لیک بل دیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د خوانځي مزامین شروع کوم سي هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سي کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې هغه لومړی ټولګي کې کینې وي نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه له درس سره بلد نه وي لوسه سره بلد نه وي لیکو لوسي په ټوله کې نه یې ځا نو هغه نس روان یغه لیکو لوسي سو پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس مې به کې پوي کې نه یعنی په املا سو کو نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي به تر دولسم ټولګي پورې د به سواد وي لیکو لوسي نه یې ځا املا نه یې ځا کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی په املا هم زده کوم انګلیسي سره به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل بیا سې د لومړی ټولګي د زید دی به د استاد په درس باندې مستقیما پویږي وغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله دورسنه دی پاريږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي مثال کتابونه کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چاځای در کړای دی نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارت اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته نو د سپازه د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينور ته برابر سي د غوډي رخه خبر ده. خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده. نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سی پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده. بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي، له زده کړو محروم دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري. هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولی شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه، او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو، لری پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سان د دیو پشانتی زور ور دی د زړگی سنم خانا پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گردی چپن پوشو خامارا نو سر اوسی دادا غرو پختانا سمرا و زرور دی وقت بلگی چی برنگ دا کابل اخلما دیر خویونا می اوس هم دا پی خور دی انتو چشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی موسیقی ماسخوتن میں د پرے انڈی والا نو ماسخوتن میں د پرے انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو تو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماسخوتن میں د پرے انڈی والا نو پدے انڈی والا نو گھرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر